پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ مو بخیر. د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن شنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا 28مه ده چې د 2022 میلادي کال د جون له 13مې سره برابره ده. د خبرونه په خبرونو پیلو. د کابل ښار په کارتې پروان سیمه کې د هندوانو له ګوردوارې سره چاودنې شوي چې لږ تر لږه دوه تنه یې وژلي او څو نور یې ټپیان کړي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادۍ راډیو ته وویل چې یوې وسله والې ډلې ګوردوارې ته تر ننوتو مخکې لاسري بمونه والوزول. ښاغلي ټکور ویلي چې دې ډلې غوښتل د خلکو په ګڼه ګوڼه کې یو موټر بم هم وچوي خو ونه توانېدل. د دې حملې پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. د ګوردوارې یو مسؤول ګورنام سنگ رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د برید پر مهال 13 تنه په درمسال کې وو خو اوس دی نه پوهیږي چې څو تنه به ژوندي پاتې وي. جرمنی ډیپلومات مارکس پوتسل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما د مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش د دې ټاکنې خبر تیره شپه په نیویارک کې ورکړ. پوتسل به اوس مهال په موقتی ډول د یوناما سرپرست هم وي، ځکه د دې ماموریت مخکینی مشر کاناډایي ډیپلومات د برلاینز خپله دنده پرېښې ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یا یو این ایچ سی آر وایي له کورنیو بې ځایه شویو او راستنیدونکو افغان کډوالو سره د مرستې لپاره 340 میلیون ډالر بسپنې ته اړتیا لري. د ادارې پرون په یو بیان کې وویل مرستندویو هیوادونو او ټولنو تر اوسه له دې پیسو څخه یوازې په سلو کې 50 مرستې ورسپارلې دي. دا بیان افغانستان او پاکستان ته د ملګرو ملتونو د کډوالو د لویې ادارې د مرستیالې کیلي کلمنس له سفر وروسته خپور شوی دی. میرمن کلمنس د دې سفر په ترڅ کې پرون ټینګار وکړ چې یو این ایچ سی آر به له اړو افغانانو سره مرستو ته دوام ورکړي. د سیوردونیتسک سیند پر غاړه پروت د اوکراین یو بل ختیځ ښار لیسیچانسک د روسي پوځانو لخوا تر سختې بمبارۍ لاندې راغلی. روسانو داسې وخت پر دې ښار بمبارۍ پیل کړي چې اوکراینی ځواکونه له څو اونیو راهیسې په سیوردونیتسک کې په مبارزې بوخت دي. د اوکراین پوځ نن وویل چې په لیسیچانسک کې د دوی په پوځي اهدافو او ملکي تاسیساتو د روسي عسکرو لخوا د توپخانې او راکټونو سخت بریدونه شوي دي. او د امریکا د پاوځ دوه پخوانی سرتیری چې د اوکراینی ځواکونو په ملاتړ د روسیې پر ضد جګړې ته تللي وو د روسي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د راپورونو له مخې دا پخواني پوځیان چې د الاباما ایالت اصلي اوسیدونکي دي په خارکیف ښار کې د جګړې پر مهال د روسي ځواکونو لخوا اسیران شوي. روسي رسنیو پرون د دواړو امریکایي سرتیرو عکسونه په داسې حال کې وښودل چې په زندان کې دي.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. د کابل په باغ بالا سیمه کې پر یو ګوردواره وسلوال برید.
یو امنیتی سرتیری په شهادت رسیدلی ده. همدارنګه یو د موږ د اهل هنودو هیوادوالو یو نفر په پیښه کې مړ شوی ده.
د هغو افغانانو حالت ته په یو راپور کې کتنه کوو چې د سپین بولدک د دروازې له لارې چمن ته اوړي.
هغه بې عزتۍ ته سر رسېدلې د ښځې باقاعده ده په کنټینرونو باندې دننه چې د نارینهو څخه یې بېلې کړي، ډول ډول غیر اخلاقي غوښتنې ځینې کوي.
د مالی اقدام معذفه ډله چې پاکستان یې په خړ لست کې راوستی و وایي چې د هیواد په ورکړل شویو اهدافو کې پرمختګ کړی. نور مطالب لرو، نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمای کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خپرو.
د هلک سره جوړ مات کړ په دې نیمه شپه له کور ووت. هغه بله کوڅه کې د یو پوټري انډیوال کور دی. که د هغه کور ته ورشي بېرته به په نشو اخته شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. ورزو د خبرونه لومړی راپورته. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په کارتې پروان سیمه کې د اهل هنودو په ګوردواره وسلوال بریدګر وژلی دي. د دې وزارت ویان عبدالنافع ټکور د پیښې په سیمه کې رسنیو ته وویل په دې برید کې دوه کسان وژل شوي چې یو یې د دوی سرتیری او بل یې په ګوردواره کې د افغان اهل هنود وو. ښاغلی ټاکور وایي په سیمه کې دوو وسلوالو بریدګرو جسدونه هم موندل شوي، خو د پیښې په ځای کې لا هم د دوی تصفیه روانه ده. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
داسې مهال چې طالبانو او هندوستان د خپلمنځي اړیکو د ښه کېدو او پیاوړتیا لپاره خبرې پیل کړي، او د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب ویلي غواړي دا اړیکې له ډیپلوماسۍ وروسته پوځي همکارۍ ته وغځېږي، په کابل کې د اهل هنودو یو عبادت ځای په نښه شوی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په کارتې پروان سیمه کې د اهل هنودو په دې عبادت ځای یا ګوردوارا د وسلوالو په برید کې دوه تنه وژل شوي او اووه تنه نور ټپیان دي. د دې وزارت ویان عبدالنافع ټکور نږدې ساعت وړاندې د پیښې په سیمه کې رسنیو ته وویل:
زموږ یو امنیتي سرتېری په شهادت رسېدلی ده، همدارنګه یو زموږ د اهل هنودو هېوادوالو یو نفر په پیښې کې مړ شوی ده. نور تلفات نه لري. کوم چا چې حمله کړې وه هغه ټول له پښو لیدلي، اوس دا د ساحه تصفیه کېږي.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ برید نن سهار 6:30 د اهل هنودو ګوردوارې ته د یو شمېر ناپېژاند وسلوالو په ننوتو سره پیل شو. د دې وزارت د ویان په خبره وسلوالو لومړی د لاسي بم برید وکړ چې لامل یې په درمسال کې اور ولګید. په ټولنیزو رسنیو کې هم خپرو شوي ویډیوګانو کې ښکاري چې د اور لمبې د درمسال تر دویم پوړ رسېدلې او یو شمېر اهل هنود د ځان د ژغورلو په هڅه کې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د ویان له قوله وسلوالو غوښتل له خلکو په ډګه سیمه کې موټر بم برید هم وکړي، خو موخې تل رسېدو وړاندې موټر چاودنه کړي او ځاني زیان نه لري. هاخوا هندي رسنیو د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر جی ایس شنکر له قوله په کارتې پروان کې د اهل هنودو په عبادت ځای برید بزدلانه عمل بللی او غندلی دی. د هند د بهرنیو چارو وزیر ویلي دوی د افغان ټولنې د هوساینې لپاره اندېښمن دي او په کابل کې دا برید له نږدې څاري. له دې وړاندې د 1399 کال د وري په 6 هغه مهال چې جمهوري نظام واکمن و، د کابل په لومړۍ حوزه کې د اهل هنودو په درمسال خونړي برید کې لږ تر لږه 25 کسان وژل شوي وو او 8 نور ټپیانو. هغه مهال له برید نږدې 80 تنه چې په سیمه کې کلابند وو د مخکنیو افغان ځواکونو لخوا ژغورل شوي وو. دا برید داسې مهال کېږي چې د طالبانو له واکمنېدو سره سم لا له وړاندې یو ډېر شمېر افغان اهل هنود خپل وطن افغانستان ورته شته ګواښونو له امله پرېښې او اوس په ډېر کم شمېر په کابل او ننګرهار کې میشت دي.
په راپور کې مو په کابل کې په کارتې پروان سیمه کې د اهل هنودو پر ګوردواره د وسلوال برید په اړه جزئیات واورېدل. خورم په دې اړه د سیاسي چارو له شنونکي سره چې دا شیبه له جرمني نه په مستقیمه اړیکه راسره دی په دې اړه خبرې ورسره وکم. د سیاسي چارو شنونکی قریب الرحمن شهاب د شیبه په مستقیمه اړیکه راسره دی. شهاب صاحب، مننه چې خبرونې ته مو د مرکې لپاره بلنه ومنله. د دې برید مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې نه دی منلی، البته له دې مخکې هم د دې ډول حملو د فرقی حملو یا په مذهبي لګکیو د حملو مسؤلیت عموما فورا څوک نه مني او وروسته په تر 24 ساعتونو پورې وخت نیسي تر هغو پورې چې دوی دا مسؤلیت ولا ډله معلومیږي. خو بیا هم ستاسو په نظر دا حمله څوک کولای شي؟
سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. زما باور دا دی چې په سیمه کې ځینې استخباراتي شبکې چې هغوی په افغانستان کې هم خپل ستراتیژیک اهداف لري او وخت نا وخت خپل اهداف لپاره بیلابیل لیبلونه رامنځته کوي، چې اوسنۍ لیبل زما په نظر داعش ډله ده. د دغه ډول بریدونو تر شا دي او د دې بریدونو تر شا دوی مختلف اهداف تعقیبوي چې په اسانۍ سره په هغې باندې د افغانانو پوهېدلم یو څه ستونزمن دي، لیکن د سیمه ییزو استخباراتو لاس د دغسې بریدونو تر شا نشي رد کېدلی.
د سیمه ییزو استخباراتو لخوا که دا حملې هم کېږي، خو دلته خو به یې اجرا کوونکي هغه ډلې وي چې په افغانستان کې تیره دي او له کلونو راهیسې فعالې دي. په دوی کې استخبارات عموما په کومو ډلو حساب کوي او کومې ډلې د دې ډول حملو لپاره مخصوصا د مذهبي لګکیو د حملو په مذهبي لګکیو د حملو لپاره رامخکې کوي؟
په وروستیو څو کلونو کې معمولا داعش ډله چې تر ډیره د پټولو لګکیو او د بریدونو مسؤلیت لري او همداراز په افغانستان کې مذهبي جګړې ته لمن وهي، د دغه بریدونو مسولیت اخلي. که تاسو په 2013 کې په ننګرهار کې پر اهل هنودو باندې برید محاسبه کوي او بیا په کابل کې په 2006 کال کې پر دوی برید وګوري، د دې ټولو مسولیت داعش ډلې په غاړه اخیستی دی. ولې د دې تر شا نور اهداف یې فرض کوي په دې وروستیو کې د طالبانو او هند ترمنځ د اړیکو د نږدې کېدو څراغونه ښکاره شول. د طالبانو دفاع وزیر له هندي چینلونو سره خبرې وکړې، له هند سره یې ګرمې اړیکې وغوښتې، او تر څنګ یې ځینې نورو طالب چارواکو هم په یو ډول له هند سره د اړیکو نرمښت وښود. نو په دغسې حالت کې ځینې استخباراتي کړۍ چې له دغسې مسایلو اندېښنه لري د دغسې بریدونو تابعیا کوي، او معمولا هغه ډلې او افراد ورته کاروي چې لاله وړاندې په افغانستان کې لري. دغه بریدونه یو بل پیغام هم لري، او هغه پیغام دا دی چې طالبانو ته هم یو د خطر زنګ ورکولی شي، او که دوی دغه رامنځته شوی فرصت په سم شکل باندې مدیریت نه کړي نو د دې ویره شته چې نورې ډلې چې دوی تر اوسه په حساب نه کوي او ظاهرا وایي چې په افغانستان کې نورې ډلې پیاوړې نه دي او بریدونه نشي کولای، نو دا پیغام یې ورکړ دی برید چې نورې ډلې فعالې دي، او هغه سې ډلې چې هغوی هم موټر بم لرلی شي، هم ځانمرګي بریدګر لرلی شي، او هم د کابل په څیر په پلازمینه کې په ډله ییز شکل باندې برید کولای شي.
د هند بهرنیو چارو وزارت سمدستي غبرګون وښود او دا برید یې وغنده. تاسو مخکې د طالبانو د حکومت او د هند د روابطو د نږدې کېدو خبره وکړه، دا روابط تر څه حده پورې نږدې کېدای شي؟ یعنی د دې سرحدات به څومره وي چې د هند اټومي سیال پاکستان په دې خاطر چې هغه هم په افغانستان کې د په مشهوره وینا د ستراتیژیک عمق په فکر کې دی، یعنی د دې سرحدات به د دې نږدېوالي سرحد به څومره وي؟
زه فکر کوم چې تر اوسه هم افغانستان د هند او پاکستان ترمنځ د نیابتي جګړې د یو ډګر په توګه یو مناسب ځای دی، او هغه سې ستراتیژیک اهداف چې په هغه کې د افغانستان ګټې هم نغښتې دواړه هیوادونه په افغانستان کې نه پالي. نو بنا یو بل ته د زور ښودلو لپاره د افغانستان جغرافیه دوی په تیر کې هم کارولې ده، او په اوس کې به یې هم کاروي. پخوا هم څو ځله داسې پیښې شوي دي چې کله یو هیواد له افغانستان سره نږدې شوی، یعنی د هند او پاکستان له ډلې په مقابل کې بیا یو پیښه شوې یا یو برید شوی یا یو بله پیښه رامنځته شوې ده. نو په دغه اساس زه هم اوس فکر کوم چې د هند او افغانستان اړیکې ډېرې سره نږدې نه دي، دا یوازې یو ابتدایي حالت و، او هند اوس ویره لري چې ګواکې د افغانستان اوسنی نظام یا اوسنی حکومت هغه سې چې د دوی غوښتنه ده له دوی سره به اړیکې ونه پالي، او په مقابل کې به پاکستان له دوی سره نږدې، نو هغه اهداف چې هند یې په منطقه کې لري هغه به له خطر سره مخ کیږي. زما باور بیا هم دا دی چې فکر نه کوم طالبان او هند ډیر زیات سره نږدې شي. سمه ده د رسنیو پر مخ به ظاهرا دوی اړیکې سره وپالي، دوی به مثبت پیغامونه سره تبادله کوي،
بله،
ولې هغه چې عملا په کار ده فکر نه کوم چې دواړه هیوادونه د ډیر زیات سره نږدې شي.
مننه. او یو وروستۍ پوښتنه چې بیرته د کارتې پروان د ګوردوارې د برید موضوع ته راوګرځو، د طالبانو حکومت نشي کولای چې د دې ډول حملو مخه ونیسي، او که فکر کوي چې د دې حملې مخه په یو ډول سره خني ولې ده؟
دغسې بریدونه معمولا ډیر زیات پیچلی او مخنیوی تر ټولو زیات اول استخباراتي معلوماتو ته اړتیا لري، چې فکر کوم په تخنیکي لحاظ تر اوسه دغه وړتیا په طالبانو کې کمزورې ده، او تر برید وروسته بیا هغه چټک غبرګون یي. د چټک غبرګون په برخه کې طالبان تر اوسه مسلکي ځواکونه نه لري چې د دغسې بریدونو مخه په آن واحد کې ونیولی شي، او هغه تلفات چې ترې پیښیږي د هغې مخه ونیول شي. اوس هم سره د دې چې د دې برید تلفات ډیر کم ښودل کیږي، یعنی د برید شدت او قوت ته په کتو دوه نفره تلفات او د اتو ټپیانو خبره، دا لږ تلفات دي نسبت د برید دغه قوت او زور ته. خو بیا هم هغه تخنیکي او مسلکي چلند له دغه بریدونو سره ډیر زیات مهم وي، او زه فکر کوم چې تر اوسه په تخنیکي لحاظ د طالبانو هغه ټیټ پوړي عسکر او سرتیري چې دوی ورته وایي دغومره وړتیا نه لري چې د دغسې بریدونو مخه په هغه درست شکل سره ونیولی شي.
ډیره زیاته مننه د سیاسي چارو شنونکی قریب رحمان شهاب و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په پام کې ده چې د مالی اقدام د موظف ډلې یو پلاوی پاکستان ته سفر وکړي او په مالی برخه کې د دې هیواد اقدامات وارزوي. همدې نړیوالې موسسې په 2013 کال کې د پاکستان نوم د تروریستي ډلو د مالی ملاتړ له کبله په خړ لیست کې شامل کړی و. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د پاکستان حکومت د دې هیواد د اقتصادي پرمختګ لپاره د اقداماتو په ترڅ کې ژمنه کړې چې د مالی تروریزم د مخنیوي لپاره به د مالی اقدام د موظفې ډلې ټولې سپارښتنې عملي کوي. د مالی اقدام موظفه ډله یا اف اے ٹی ایف چې د تروریستي ډلو پر مالی سرچینو څارنه کوي په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې پاکستان ته یو پلاوی ولیږي څو په دو برخو کې د دې هیواد اقدامات وارزوي. د ډلې پرون جمعه د پاکستان د حکومت له یو پلاوي سره چې په دې اړه د خبرو لپاره برلین ته تللې لکتنې وروسته په یو بیان کې وویل پاکستان په دواړو برخو کې ورکول سوي پلانونه تر ډیره عملي کړي دي. د پاکستان د مالیې مرستیال وزیر عائشه غوث پاشا پرون په اسلام آباد کې د اف اے ٹی ایف د بیان ستاینه وکړه. وی ویل دا هغه څه دي چې د پاکستان اقتصاد سخته اړتیا ورته لرله. پاکستان په 2013 میلادي کال کې د نړیوال تروریزم د مالی ملاتړ د څارنې په لیست کې شامل سو او ورته وویل سول چې په خپل قلمرو کې اسلام پالو وسلولو ډلو ته د چندو او مالی ملاتړ د جلبولو د مخنیوي لپاره قانوني اقدامات وکړي. دا هغه مهال و چې افغان طالبان لا واک ته نه وو رسېدلي او مرکزونه او د مالی فعالیتونو کانالونه یې ټول په پاکستان کې وو. د اف اے ٹی ایف په خړ لیست کې د پاکستان د نوم شاملولو د دې هیواد پر اقتصاد ناوړه اغیز وکړ ځکه له دې کبله افراد کمپنۍ او شرکتونه له دې هیواد سره د تجارت برخه کې زړه نازړه وو. په داسې حال کې چې اسلام آباد غواړي د دیوالیه کېدو د مخنیوي او د خپل اقتصاد د ژغورنې په هدف د پیسو له نړیوال صندوق یا آی ایم ایف څخه د مالی ملاتړ بسته چې ځنډیدلې وه ترلاسه کړي تمه ده چې له دې لسته د پاکستان د نوم له لرې کېدو سره به په دې هیواد کې اقتصادي فعالیتونه بیا پراخ سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسی ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې په لسیچانسک ښار سخت بمباری کړی دی. په سیمه کې اوکراینی چارواکو د درنې مرګ ژوبلې خبر ورکړی. صفی الله ستانکزای په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لنډیز اوروي.
د سیویرسکی دونیتس سیند په غاړه پروت د اوکراین یو بل ختیز ښار لسیچانسک د روسي پوځیانو لخوا تر سختې بمبارۍ لاندې راغلی. روسانو داسې وخت په دې ښار باندې بریدونه کړي چې اوکراینی ځواکونه له څو اونیو راهیسې په یو بل ختیز ښار سیویر دونیتس کې په مبارزې بوخت دي. د اوکراین پوځ نن ویلي چې په لسیچانسک کې د دوی په پوځي اهدافو او ملکي تاسیساتو باندې د روسي عسکرو لخوا د توپخانې او راکټونو سخت بریدونه شوي دي. د لوهانسک د سیمې پوځي والي سرهی هدایت چې د لسیچانسک او سیویر دونیتسک مسؤلیت ور په غاړه دی د اوکراین دولتي ټلویزیون ته ویلي د روسانو په پرونیو تازه بریدونو کې ګڼ خلک وژل شوي دي. هغې دقیق ارقام په ډاګه نه کړل. ښاغلي هدای وروسته په یو آنلاین بیان کې تایید کړه چې په سیمه کې د تازه بریدونو له کبله د همګړۍ له یوې مهمې مواصلاتي لویې لارې تګ راتګ ناممکنه شوی. د بریتانیا دفاع وزارت چې د اوکراین جګړه له نږدې څاري او هر ورځ استخباراتي معلومات خپروي نن اعلان کړی چې په تیرو 48 ساعتونو کې روسي پوځیانو جنوبي ښار ایزیوم ته مخه اړولې او غواړي دا ښار د شمال لخوا کلا بند کړي. روسانو داسې وخت د اوکراین په ختیځ او ځینو نورو سیمو کې بریدونو ته زور ورکړی چې د فرانسې او جرمني په شمول د اروپا د څو هیوادونو مشران وړمه ورځ کیف ته تللي وو او د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره یې د پوره همکارۍ ډاډ ورکړ.
قطر من اوریدون کو اوس هم د ورځې اقتصادي خبرونه.
د طالبانو حکومت د کرنې او مالداری وزارت وی په کونړ ولایت کې د هندوانو د زیاتو حاصلاتو له امله سکل 200 میلیونه افغانۍ عاید راټول کړی. د دې وزارت بیان مصباح الدین مستعین نن ازادي راډیو ته وویل سکل په کونړ ولایت کې د کرنې په برخه کې زیاته پاملرنه شوې ده. د هغه په خبره په دغه ولایت کې د هندوانو ترڅنګ د شفتالو حاصلات هم ډیر شوي. ښاغلی مستعین وی سکل د کونړ ولایت په 15 ولسوالیو کې شاوخوا 1500 هکتاره ځمکه کې هندوانې کرل شوې چې حاصلات له 200 میلیون افغانیو څخه پورته دی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان په ګرمسیره ولایتونو لکه هلمند کې د کرنیزو محصولاتو په ځای کوکنار کرل کېدل او بزګرانو یې دلیل زیات عواید په ګوته کړي وو. ایران لیواله شوی چې په افغانستان کې د برېښنا په برخه کې پانګونه وکړي. د طالبانو د حکومت برېښنا شرکت په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه خبره د ایران سفیر په کابل کې د برېښنا شرکت عمومي رئیس سره کړې. د افغانستان برېښنا شرکت وړاندې لیکلي چې د ایران سفیر د برېښنا او یو شمېر نور برخو کې د همکاري ډاډ څرګند کړی دی. دغه شرکت وړاندې لیکلي چې ایران غوښتنه کړې تر څو د افغانستان یو تخنیکي ټیم دغه هیواد ته سفر وکړي. د خبر ځای په حواله مقابل لوري د ایران د هر ډول همکاري مننه کړې او د اړیکو د لا پیاوړتیا غوښتنه یې کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د برېښنا د پارچاوۍ اندېښنې بیا زیاتې شوې او دا هم د افغانیو په وړاندې د څو بهرنیو اثارو بهیي. یو امریکایي ډالر نه هاتې افغانۍ 45 پوله، یو ایرو 95 افغانۍ 36 پوله، یو انګلیسي پونډ 113 افغانۍ 80 پوله، یو د اماراتو درهم 44 افغانۍ 35 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ 26 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 12 پوله، زر هندي کلدار 1.6 افغانۍ او زر پاکستاني کلدار 4.6 افغانۍ.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري.
له خبرونو ور اخوا
قدر من اوریدونکو دا برخه د افغانستان مسایلو ته د نړیوالو رسنیو په مخکتنه پیلو. اسمت څاروان د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کړي.
د برېټانیا ټلګراف رسپانې د افغانستان پر مخدرو موادو په تیره بیا د هیروینو پر استعمال لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې په پیل کې ویل شوی د افغانستان هیروین نه یوازې د درستو هیوادونو لپاره ستونزه ګڼل کیږي، بلکې په خپل په افغانستان کې ناورین رامنځته کړی دی. رسپانې د کابل په لویدیز کې تر یوه پله لاندې د شاوخوا زر تنو معتادانو عکس خپور کړی چې توري او خیرنې جامې په تن دي، ځینې پراته، ځینې ناست او ځینې ولاړ لیدل کیږي. دا پولیسو خطرای چې لکلونو راهیسې په کابل کې د معتادانو یو اصلي مرکز بلل کیږي. لکه څنګه چې ورسپانی یادونه کړي او په عکسونو کې ښکاری، په دې ځای کې اکثره کسان ځوانان دي، خو یوازې هډوکي یا سکلیټ ورپاتې دي. ټلګراف لیکلی په داسې حال کې چې لویدیز هیوادونه ډېری هڅې کوي چې د خپلو ښارونو کوڅې د افغانستان له هیروینو خوندي کړي، په خپل افغانان د دې موادو لوی قربانیان دي. د حقې سروې له مخې چې په 2015 میلادي کال کې وشوه، د افغانستان په 9.5 میلیونه وګړو کې د 1.9 میلیون او 2.3 میلیون ترمنځ په مخدرو موادو رشد دي. ګومان کیږي چې په افغانستان کې د نړۍ په کچه د تریاکو استعمال تر ټولو ډیر دی. خو د طالبانو له وخت رسیدو او د اقتصادي ستونزو له ډیریدو وروسته باور کیږي چې د مخدرو موادو د استعمال په برخه کې به وضعیت لا خراب شوی وي. د ملګرو ملتونو د مخدرو موادو او جرمونو سره د مبارزې دفتر ورسپانې ته ویلي کله چې اقتصادي ستونزې ډیری وي، کله چې بی ځای شوی وي، هلته یقینا لا ډیر خلک مخدر موادو ته پناه وړي. تر پولیسو ختلاندی کابو ټول پراته کسان هیروین او شیشه استعمالوي. هر یوې بیل کیسه لري، خو اکثریت وایي چې په ایران کې پنه شروع شوې دي. طالبانو سشکال په افغانستان کې د کوکنارو پر کار بندیز ولګاو او ورسره دا هیله پیدا شوې چې په افغانستان کې بعد مخدر موادو تولید کم شي. خو ټلګراف رسپانه وایي څرګندنه ده چې طالبان به پر خپل دې پریکړه ودرېږي او کنه. انسایډر خبرونه بیا د افغان شزو د عدم تشدد یا بی تاوتریخوالي مبارزې په اړه لیکنه خبره کړې ده. خبرونه د وحید امیری په نوم د یوې شزې هلو ځلو ته اشاره کړې چې وایي کله چې د تیر کال د اگست په 15مه طالبان واکته ورسېدل، نو آرام کښېنه نسته. د له یو شمیر نورو میرمنو سره په کابل او نورو ښارونو کې مظاهره وکړه چې له کابل یې ونیول شو او بل اخره گاونډي پاکستان ته جلا وطنه شو. امیری انسایډر ته ویلي چې افغان شزي د خپل حقونو او په هیواد کې د عدالت لپاره مبارزه کوي.
د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو ادعا کوي چې په ورستۍ ورځو کې د بولدک په دروازه کې افغان مسافر سره د پاکستانی سرحدي ځواکونو لخوا ناوړه چلند کیږي. دوی وایي اوس مهال پر دې دروازه پاکستان ته د تلونکو افغان کډوالو اوختل سخت شوی دي او ان پاکستانی سرحدي ساتونکو پر دې لاره تلونکو افغان میرمنو ته لاس پکوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد هم وایي په دروازه کې له ستونزو سترګې نشي پټېدی، خو د ده په خبره له پخوا اوس حالات ښه شوي دي.
په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک کې په خبر شوي دي ویډیو کې یو افغان ښکاري چې پاکستانی سرحدي ځواکونه یې وهي کشوي او ورسره په چادرې کې پوښل شوی افغان میرمن چیغې وهي. دغه شان په یو بل ویډیو کې یو سپینګری افغان جاړي وایي په سپین بولدک دروازه کې د افغان میرمنو سره بد چلند کیږي او دوی د پاکستانی پوځیانو له لوري بیزت کیږي. خدا معلومه نه ده چې دا ویډیوګانې کله ثبت شوي. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي هم وایي چې په وروستیو لسو ورځو کې د بولدک په دروازه کې له افغان مسافرو سره د پاکستانی لوري چلند غیر انساني دی. د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکي نور احمد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانی پوځیان آن په برقه کې نغاړلې افغان میرمنې پلټي چې د ده په خبره ګوندي نارینه نه وي.
نن لسمه ده به دا شامل لاس پورې کړی دي چې د ازموشتي خور مور لور ورځي دی چادرې کړي دی چلته وایي د پاکستان پوځ یې پر سر لاس ور تېر کړي. موږ یې کوڅۍ بولو بېشتانې بولو بېنو چارچی بولو پر دې لاس ور تېر شوی ته زنانه یې که نه دی.
دی وایي په وروستۍ ورځو کې د قانوني اسناد لرونکو افغان مسافرو په وړاندې ترسره کېدونکی چلند هم د زغم وړ نه دی. په همدې لارې یو بل تلونکي افغان چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي هم ورته خبره کوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې له پاکستاني لوري سره د دغه ستونزې د حل په اړه جدي خبرې وکړي.
هغه بیزتی ته سر رسیدلې د ښځې باقاعده ده په کنټینرونو باندې دننه کې د نارینه څخه یې بیلې کړي. ډول ډول غیر اخلاقی غشتنې ځینې کوي. دلته بیې د ایپسس د مسافرو څخه باقاعده جلا پیسې اخلي، په زور ځینې اخلي. د شي یو ډېر چپه ماحول دی چې انسان یې ویلی نسي.
د طالبانو حکومت که څوم له پاکستان سره په دروازو کې ستونزې مني، خو وایان دي زبیح الله مجاهد وایي په دې اړه د خبرو شوي ویډیوګانو تازه والی نشي تاییدولی.
دغه وروستي ویډیوګان خو زه تر اوسه نشم تاییدولی چې دا د څه وخت دي. کله کله په دغه دواړو دروازو کې ستونزې وي او د پاکستاني لور سره بار بار په دې باندې تماس هم نیول شوی ده چې له افغان مسافرینو سره او په هغو کې ناروغان دي یا مهاجرین تګ راتګ کوي هغو سره سهولتونه وسي.
خغله مجاهد وای په وروستیو کې د طالبانو د حکومت لوري یو کمیټه ټاکل شوی چې وخت نا وخت له دروازې لیدنی کوي او له مقابل لورو سره د ستونزو د حل په موخه ناستې کوي. په ورته وخت کې د ننګرهار د تورخم خرګوټ یو شمیر اوسیدونکي وایي که څه هم له دې غاړي اوښتون کې افغان مسافرو سره د پاکستاني لوري چلند ډیر بد نه دی، خو د دوی په وینا له هغې غاړي راتلونکي افغانان چې د سفر قانوني اسناد نه لري او یوازې د افغانستان تذکره لري اجازه نه ورکول کیږي چې خپلې خاورې ته واوړي.
د هم قدرمن اوریدونکو په وروستۍ برخه کې ستاسو غږیز پیغامونه.
د ننګرهار ولایت موړک نیولې ده. موږ دا پیغام لرو که طالبان په رسمیت پیژندل کیږي او کنه پیژندل کیږي باید افغانستان سره د ورکړې راکړې لارې کولاو شي. سوداګریزې لارې باید کولاو شي. موږ لوګي سره مخ یو، ډېرې زیاتې لوګي سره مخ یو. دوه ورځې درې ورځې نهار ګرځو، څلور ورځې پنځه ورځې نهار ګرځو. افغانستان خلک ډېر زیات سکوت سره مخ دي.
زه رحمت الله د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه د دې طالبانو سمې هیله دا ده چې د افغانستان خپل شخصي غنم دا ولې را باندې ګران دي. دا خو د خارج څخه کم مصرف او کم عواید نه پر لګیږي چې دا را باندې ګران سوي دي. من په 1500 کالداري غریب سړی نو د کومې خوا کې یو ورځ روزانه 300 کالداري پیدا کوي. په 300 کالداري خپل بچوي ته غنم پیدا کوي، د کور نور شان پراوي، د مریض د پپو کې څه پوي، نړیواله مرستې نه راسره کوي. او د افغانستان کې کم دا کوکنار چې کرې کېدل دا د بزګر مظلوم سړی د پاره یو کښو یو څه ورته نغدولې اغم دی بند کړل. نو اوس مې د طالبانو صدا هیله ده د هلمند ولایت خانشین د ولسوالۍ او د دیشو ولسوالۍ پر ریګ باندې پاکستان ته پر لیډر ریګ باندې غنم اړي د جمع خولې نه نیسي. دا غنم په کاچاګ بل ملک له پټو ته ځي. دوی ته څنګه د رشوت ورکوي او په نمش باندې غنم ګران کړی دي. من په 1500 په 1500 کال لري.
زه نقیب الله منوالم د شایسته هلمند څخه. په هلمند ولایت په باباجی کې د لوی ماده په ساحه کې شبکې سم کار نه کوي. نو زما د طالبانو د لوړپور چرواک څخه دا هیله ده چې دا شبکو ته پاملرنه وکړي.
دلته هلمند ته چې دا کومې مرستې راځي یوه بوجۍ وړه ورکوي، یوه ریوا ریډبه غوړي ورسره، ګاینی ورسره ورور چې دا اوس خو د مسلمانانو د پاره هېڅ کفایت نه کوي، نو چې نو کوي شی چې ورکوي او بل دا مامورین چې ورکوي هغه په داسې تکلیف ورکوي چې سهار ته راتو بجو پسې مسلمانان سره ګرمۍ ته ورته ناستې ښځې او کوچنیان بیا دوی راسي بعد هغه بیا په تکلیف باندې دغه شان ورکوي. دا زما پیغام خامخا نشر کوي. سلام.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو